ازادي راډیو اوریدونکو ستوري مسایې د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه مو د نن ورځې تر درو بجو د اوس په کابل کې پوره درې بجې دي. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې د مکوښدو پروګرام درو، خو تر هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. نن د دوشنبه ورځ د کاپ د میاشتې ومه نیټه ده. د مهمو خبرونو سرخط دا دی چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي جمهور رئیس ته یې مکتوب وړاندیز کړی چې پر ځای یې بل وړ وګړی د پاکستان لپاره سفیر وټاکي. د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي تر څو چې ولسمشر خپله الکترونیکي تذکره وانخلي، له ارګه بهر خلکو ته د تذکرو د ویش لړۍ نشي پیلولی. او د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان وایي د امریکا متحده ایالات له شمالي کوریا سره مذاکرو ته سینه پراخه کړي. پوره خبرونه واوري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي ولسمشر محمد اشرف غنی ته یې مکتوب وړاندیز کړی چې پر ځای بل وړ وګړی د پاکستان لپاره خپل سفیر وټاکي. زاخیلوال نن پر ټویټر لیکلی چې د هغه د استعفا په اړه خبرونه اوازې دي او د نوي سفیر تر ورتګه به خپل کار ته دوام ورکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر په یو بل ټویټ کې لیکلی چې پریکړه یې یوازې د دې لپاره کړې چې د دوو کلونو لپاره یې په اسلام آباد کې د سفیر په توګه د کار کولو ژمنه کړې وه او هغه موده بشپړه شوې ده. زاخیلوال د ځان په سپیناوي کې لیکلي چې ولسمشر ته یې څرګنده کړي چې د بلې دندې توقع نه لري او په اسلام آباد کې له سفارت د لرې کېدو په بدل کې د کوم بل مقام په تمه نه دی. په دې اړه به وروسته د ازادي راډیو په خپرونو کې نور معلومات واوري. د افغانستان د سفیر د څرګندونې په داسې وخت کې خپرې شوې چې افغانستان او پاکستان په خپلو کې د مذاکرو او خبرو هڅې کوي. د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي څو چې ولسمشر خپله الکترونیکي تذکره ترلاسه نه کړي، له ارګه بهر خلکو ته د نویو تذکرو ورکولو بهیر نشي پیل کولای. د هغې ادارې ویاند روح الله احمد زین نن ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس تقریبا دوه اونۍ وړاندې د الکترونیکي تذکرې لپاره خپل معلومات ورکړي، خو تذکره یې لا نه ده چاپ او نه ده ورته سپارل شوې.
رئیس جمهور ریاست جمهوری هستیم، هر زمان اونا بر ما هدایت داشته باشن انشاءالله ما از سر آغاز میکنیم.
په کابل کې ځینې کړۍ د افغانستان پر حکومت انتقاد کوي چې د الکترونیکي تذکرو د ویش لپاره جدي هوډ نه لري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي د جګړې او سیاست په ډګر کې به برای وګټي. د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر د ستراتیژیکو ارتباطاتو مشر هارون چخنسوري پر ټویټر نن لیکلي چې جمهور رئیس غنی په کابل کې د مارشال فهیم له ملي پوځي اکاډمۍ د نویو افسرانو د لسمې دورې د فراغت په مراسمو کې دا وینا کړې ده. جمهور رئیس غنی نویو افسرانو ته په افغانستان کې پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن هم روانونی په کابل کې یو اربیا و سوالو طالبانو ته وویل چې د جګړې په ډګر کې برای نسخ خپلولای. جنرال نیکولسن وویل د وسوالو طالبانو لپاره تر ټولو معقول انتخاب ده چې د افغانستان له حکومت سره مذاکره وکړي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای این وایي د امریکا متحده ایالات باید له شمالي کوریا سره مذاکرو ته سینه پراخه کړي او شمالي کوریا هم باید د اټومي فعالیت کمولو ته علاقمندي څرګنده کړي. ولسمشر مون نن په سیول کې د چین د صدر اعظم لمرستیال لیو یاندوک سره پاکتنه کې وویل مهمه ده چې متحده ایالات او شمالي کوریا ډېر ژر خبرو ته کښېني. د جنوبي کوریا ولسمشر نن په خپل هیواد کې د ژمني اولمپیک د سیالیو د پای په مراسمو کې تر ګډون مخکې د شمالي کوریا د ورزشکارانو له ډلې سره چې د شمالي کوریا جنرال کیم یونګ چول یې مشري کوله وکتل. د جنوبي کوریا ولسمشر ویلي چې شمالي لوری اراده لري چې له امریکا سره مذاکرې پیل کړي، خو سپینې ماڼۍ ویلي چې پرمختګونه څاري او ګوري چې د خبرو لپاره د شمالي کوریا لیوالتیا تر کومه حده د اټومي وسلو د لمنځه وړلو لپاره د شمالي لوري جدیت څرګندوي. د امریکا او یو شمیر نورو غربي دولتونو مشران وایي چې له شمالي کوریا سره د مذاکرو پایله باید د هغه هیواد د اټومي وسلو د پروګرام بندیدل وي. په بیت المقدس کې یو شمیر مذهبي مشران چې د اسرائیل د حکومت د مالیه له نوي پلان سره مخالفت لري، له کنیسۃ القیامت چې داسې ګڼل کېږي چې عیسی مسیح هلته مصلوب شوی و ووتل. د مسابې مشرانو یو ډلې چې د دې سپیشل ځای څارنه کوي ویلي چې د اسرائیل حکومت په بیت المقدس کې د مسیحیانو پر ضد په بي ساري ډول فشار زیات کړی او هغوی او د هغوی پر حقونو تیری کوي. په بیت المقدس کې د یوناني ارتودوکسو، ارمني اپوستولیکانو او رومن کاتولیکو مسیحیانو مذهبي مشرانو په ګډ بیان کې ویلي، موږ د اعتراض څرګندولو لپاره داسې کار کوو چې ساری نه لري او د کنیسه القیامه دروازې بندوو. د اسرائیل د کابینې یو وزیر ویلي چې د اعتراض د حل لپاره د کنیسه القیامه له ناراضي مشرانو سره د خبرو نیت کړی او د مالیه د قانون د انفاذ بهیر یې هم ځنډولی دی. د بیت المقدس ښاروال نیر برکت ویلي چې کنیسه القیامه د مالیه له درکه لږ تر لږه 650 میلیونه شکله چې 168 میلیون ډالر کېږي پوره وړې ده. او د سعودي عربستان د فوټبال لوبډله نن عراق ته ځي. دا په وروستیو څلورو لسیزو کې اول وار دی چې د عراق او سعودي د فوټبال لوبډلې سره مخامخ کیږي. د هغوی مسابقه د چهارشنبه په ورځ د عراق په بصره ښار کې ده. د سعودي عرب د فوټبال لوبډلې د فوټبال د نړیوال جام په مسابقو کې چې سږ کال په روسیه کې کیږي د ګډون حق ترلاسه کړی دی، خو پر عراق په 1990 میلادي کال کې چې د صدام حسین رژیم پر کویت حمله وکړه او د لنډ وخت لپاره یې هغه هیواد اشغال کړ، نړیوال بندیزونه ولګېدل. د بندیزونو له امله د عراق د فوټبال ټیم لا هم اجازه نه لري چې په کور په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. پر عراق دا بندیز په 2012 میلادي کال کې د لنډې مودې لپاره لرې شو او د عراق د فوټبال لوبډلې په کردستان کې د اردن د فوټبال له لوبډلې سره په سیالي کې برخه واخیسته، خو دا ور هیله لري چې دا بندیز به په بشپړ ډول لرې شي. د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه باندې وګورئ. ازادي راډیو ټکی کام زموږ د ویبپاڼې ادرس دی. دا وو د دې ساعت مهم خبرونه. وروسته په خبرونه کې یوسف خان ستران مخکښې ښځې معرفي کوي.
مخکښې ښځې
د ازادي راډیو درنو اردوونکو ستړي مشه د مخکې خزونی زخ پرونې ته موضوع یوسف زدران هر کلی کوم. په روانه خبرونه کې مو یو داسې فعال افغان میرمن ملمنه ده چې د نانسن ګلوبل ټیچر پرایز نړیوال ایوارډونه ترلاسه کړی دي. دا ایوارډونه هر کال د کډوالۍ او ښوونې په برخه کې لسو فعال شخصیتونو ته ورکول کیږي. د ښوونې او روزنې په برخه کې د ښو خدماتو په اړه هغې روان میلادي کال د افغان حکومت د مشرتابه لخوا د علامه سید جمال الدین افغان مډال هم ترلاسه کړی. خو د میډالونو ګټونکي عاقل آصفي څه کړي چې درې مشهور میډالونه یې ګټلي؟ د مخکې ښځې په خپرونه کې ورسره آشنا کېږي. چلنه کمرغه نوموړي دا وخت زموږ سره په خپرونه کې د ستړي مشي آصفي زموږ خپرونه ډېر بخیر راغلی.
تشکر استاد خدیر، مننه. زه هم خپل پوار تاسو ته استاسي ټول محترم همکارانو ته او د افغانستان د رادیو تلویزیون د رادیو ازادي ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مننه، خوشاله یو چې راغلی یو او تاسو سره تاسو په ژوند باندې غږیږو. د هغو ایوارډونو پاک لسی تاسو ترلاسه کړی دي، څه سبب شو، څه مو کړی دي، د افغان ټولنې د پرمختګ لپاره مو څه کړی؟ وړاندې په خبرونه کې غږیږو. درنو نورتونکو، په خبرونه کې ستاسو سره د خبرو نوبت هم راځي، نو د هغې لپاره کولی شئ سلو خپل شمیرې در سره نوٹ کړئ. زموږ سره د اړیکو شمیرې دي 0999 203 1540. بل شمیره ده 0928 225. په د خبرونې په لړ کې تاسو ته هم درزونه را سره وسی. استاد محترم، فکر کوم ستاسو حرکت له هغه ځایه پیل شو کله چې تاسو کډوال وی، هلته د زده کړو هیڅ ډول زمینه نه وي او تاسو په خپلو امکاناتو باندې ځینې کارونه پیل کړو چې بالاخره نړیوال مرستندوی بنسټونه ستاسو هڅې ته پام شو او بالاخره دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې ستاسو په هڅو یا ستاسو کوم افکار چې دی هغه ته وده ورکړي او زمینه برابره کړي. دا هڅې له کومه ځایه پیل دي؟
داسې ده چې کله چې په 1992 کال کې په افغانستان کې داخلي جنگونه شروع شو او ټول خلک مجبور شو چې خپل وطن پرېږدي او نور ملکونو ته هجرت وکړي، د هغه د جملې څخه زه هم وم چې زه د پاکستان اسلامي جمهوریت ته هجرت وکړه او هلته په زلمیاوالي کوټ چندنه کې یو افغان مهاجرین کیمپ و چې په هغه کیمپ کې زموږ خپلوان و چې وختي هلته هجرت کړی و اول تتللی و موږ د هغوی په ادرس باندې هغه کمپ ته ولاړم. کله چې موږ هغه کمپ ته ورسېدلو یعنی د هغه کمپ ماحول د دې ځای ماحول سره چې ما لیدلی و او ما پکښې ژوند کړی و بلکل یو متفاوت حالت و. په هغه ځای کې ما ولیدل یو هفته مې تېره کړه، ما ولیدل چې ځینې هلکان مکتب ته ځي خو مګر انجونو د مکتب نوم هم نه اخلي، نه د کتاب سره آشنایي لري، نه قلم پیژني او نه هم دوی ته د تعلیم ارزش معلومیږي او نه تعلیم د دوی والدینو ته د دوی مشرانو ته د انجونو تعلیم کوم اهمیت هم نه لري. نو ځکه چې زه دا ټکی ته متوجه شوم او زه چون یو معلم و ما غوښتن چې د ښوونکي وظیفه په دغه ځای کې اجرا وکم او خپل هغه فرض چې پر ما باندې دي د دغه انجونو د پاره یې صرف کوم. نو ما ځکه چې مخکې هم د میدان هوایی قندهار کې زه د سواد آموزی کورسونه مې مخ ته وړل د ځوانانو انجونو د پاره او هغه ښځو د پاره چې تعلیم یې نه درلود او غوښتل چې نوي سواد زده وکړي او د هغې ځای څخه مې پوره کافي تجربه درلود. نو ما وغوښتل چې دغه تجربه دغه محرومو انجونو ته چې د تعلیم نه محروم دي، د مکتب نه محروم دي، دوی حق نه لري چې د کور نه ووزي، دوی حق نه لري چې تعلیم حاصل کړي. نو ما وغوښتل یو پوره تصمیم مې ونیول چې په هر شکل چې کیږي باید د خلکو تازه د تعلیم زمینه برابر کړم. او تاسو ته معلومه دي چې زه خپله نوي تللې وم، ما خپله هم نه کور درلود، نه ځای درلود، نه مې پیسې درلود، نه مې هم دا امکانات درلود. خو ډیر کوشش مې وکړه چې د مشرانو په کمک سره د هغه مهاجرین کمپ د ملک صاحب کمک او د مولوی صاحب چې په مسجد کې و د هغوی په کمک او د دوی والدینو په کمک سره چې د دوی سره مې مشوره وکړه او د دوی رضایت مې حاصل کړه چې ما وکولای شو چې دوی ته صرف په دې نوم چې زه دوی ته اسلامي تعلیمات ورکوم او دوی ته لمونځ شایم، دوی ته د اودس کولو طریقه شایم او دوی ته ځینې د اسلام په هکله کوم معلومات ورکوم، نو په دغه نوم باندې ما د دوی د والدینو رضایت حاصل کړه په ډیر مشکل سره او په یو زوړ خیمه کې چې د کلی د ملک صاحب له طرفه ما ته راکړل شو، په هغه ځای کې مې د دوی د پاره د تعلیم زمینه برابر کړه. یو دولس نجونې راغله کښېناستل او هغوی هم په دې خاطر چې ویل ته مسافرې نوي راغلې خیر دي، موږ به تا نه خفه کوو، دا یو دولس د کور نجونې
احسان هم په تا باندې اچوی.
بله، دوی داسې فکر کول چې خیر دي دا نوي راغلې دي میلمانه دي، دا به نه خفه کوو، خیر دي دا د کور دولس نجونو ته اجازه ورکړه چې لاړه شم او په هغې خیمې کې دوی ته درس شروع کړم. کله چې ما په اوله ورځ دوی ته درس شروع کړه، کلمه شهادت مې دوی ته وویل او دوی ته مې ترجمه وکړه. بیا چې کله دا انجونې کورو ته ولاړه او خپل د والدینو څخه د کلمې شهادت مانا پوښتنه کول، د یو هم زده نه و. نو هغه وخت د دوی والدین په دې خبرو باندې پوه شو چې واقعا دا خو ډېر یو ښه ځای دی، دا خو ډېر یو ښه درسګاه ده، دوی ته نن کلمه وشول، سبا حتمن نور شیان هم شي. په دغه ډول خلاصه تاسو ته ووایم، د خلکو علاقه مندي زیاته شو، د خلکو اعتبار زیاته شو او ورځ په ورځ د انجونو راتګ په دغه ځای کې زیاتېدل.
یعنی تاسو د دې دا کولای شئ چې په دغه کمپ کې بنسټ د تعلیم د انجونو لپاره تاسو کې خود له دې وړاندې څه نه و؟
بالکل، انجونې حتی قلم کتاب نه پیژندل. تاسو باور وکړئ چې کله ما اولین ځل کورس جوړ کړم، ما د خبره هر ځای کې ویلې دي چې دا انجونې دومره محروم وو چې دوی پنسل پاک نه پیژندل. کله چې ما د اولین ځل د دوی لپاره مې پنسل پاک وویشل، دوی فکر وکړه چې د قلم کاغذ سره موشته یو جاوړې هم را کړې ده.
خو له دغه محرومیت څخه تاسو دا ټولنه نه تر کوم ځای ورسوله؟ داسې څه بیرته تاسو ترلاسه کړي دي چې تاسو شاګردان یو ښه موقف ته رسیدلي وي، هغوی بیرته ستاسو لارې تعقیب کړي په داسې سیمو کې چې هلته تعلیم نه وي، ستاسو پیغام رسولی وي؟
بله، داسې ده چې اوس خو واضح ده، ټول دنیا ته واضح شوي دي چې په هغه کلی کې ما د یو سواد آموزی کورس نشرو وکړه چې درې کاله دوام وکړه. د درې کالو په مدت باندې په وخت تیرېدو سره د هغوی تعداد زیات شو، 15 نفرو ته ورسېدل چې په دوه ګروپونو مې تقسیم کړی و، دوه تایم باندې مې درس هغوی ته ورکول. او د درې کال نه بعد دا د کمیشن مشنریت برای افغان مهاجرین او د انسیار د دفتر له طرفه دا پرسمی دول په یو مکتب باندې ارتقا وکړ چې اول ابتدایی او بعد غینه متوسطه او خوشبختانه اوس په لیسه تبدیل شوی دی. چې زه ویلی شم او دا ادا کولی شم چې ما د یو سوادآموزی کورس نه دا مکتب هغه مرحله ته ورسول چې د دنیا په سطح باندې
دا چې خبره نړۍ تر کې چې ورسیده او تاسو د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر یا یونیسیار یادونه وکړه، که چې هغه ځای ته هم لاړ شو چیرته چې تاسو د نانسن د نړیوال شهرت لرونکي مډال څښتنان شوئ ترلاسه مکو، هغه صحنې ته ځو.
Akila Asifi, what an extraordinary example of wisdom, of compassion, but also of courage and determination. And it is for me a very emotional moment to be here to present this award to her.
استاد محترم سید ریاض کړو.
بله، ډیره خایسته ورځ وو، ما ته ډیر د افتخار ځای وو، ځکه چې دا ایوارد اولین ځل دپاره د افغانستان یو میرمنې ته ورکول شو، د افغانستان په نوم باندې دا ایوارد ورکول شو، نو ځکه ما خپل د هیواد په نوم باندې مې ډیر افتخار وکړ، ځکه چې دنیا په دې باندې پوه شي چې افغانستان خلک یوازې د جنگ په نوم باندې افغانستان ونه پیژني، بلکې په دې باندې هم وپیژني چې په افغانستان کې ډیر داسې خلک سته، ډیر داسې میرمنې سته چې هغوی واقعا کار کوي، خدمت کوي او نړیوال جایزه هم ترلاسه کوي.
ایوارد تاسو ته د سویزرلینډ په جنوا کې درکړل شو او هغو خلکو ته ورکول کیږي چې د کډوالو ماشومانو لپاره خدمات کوي، یعنی ستاسو هڅو طبعا څه رنګ راوړی وو، خو تاسو بیرته راغلئ د کډوالۍ ژوند ته، په داسې حال کې چې هلته هم د اوسېدو امکانات د هر څه هم د ته برابر وو، له څه انګیزې سره بیرته راغلئ، ولې هلته پاتې نه شوئ؟
داسې ده چې نانسن ریفوجی ایوارد ما ته ورکول شو په دې چې ما افغان مهاجرین انجونو ته خدمت کړی وو، نو ما هلته د هغوی سره وعده وکړ چې زه همیشه به افغان مهاجرین انجونو ته که عودت وکړي افغانستان ته لاړه شي هم به زه دا خدمت د دوی ته کوم، په هر د افغانستان په دوردست علاقو کې چې دوی ژوند کوي او په هغه ځایو کې دوی زی او د تعلیم زمینه ورته برابره نه وي، زه به دوی ته دا زمینه برابره کوم. او بل دا چې د نانسن ریفوجی ایوارد $1,000 نقدی جایزه هم درلود چې ما د هغه پیسو باندې 80% افغان ماجرین کډوال او تپه مصرف ورسول چې هغه ته نه هم او لسم تولګي ایجاد کړه چې اس کله نه وو، او افغان ماشومان حتی په خوب کې هم نه ولیدل چې کله به دوی په نه هم او لسم جماعت کښینی. او بل دا چې هغه ته بهترین لیباتری سامان میواخستل، بهترین کتابخانه.
باید هم دا پیسې تاسو دوی ته لګولې وای کنه؟ دا تاسو شخصي
نه، خالي د دوی باید دوی ته بیرته دغه کډوالو ته خدمت ته، بلې چې ما 80 دغه 80% می هلته مصرف کړه او دغه 40% د افغانستان د پاره دی، او زما سره د چین د فلم یو استوري هم د یو چین په نامه سره $15,000 کومک کړی دی، چې هغه می هم غواړم چې په افغانستان کې د انجونو د تعلیم د پاره مصرف ته ورسوم.
د دین اورسته د هونه اورزنه په برخه کې چې لس بهترین استادانو ته ایوارډونه ورکول کی، تاسو هغه هم تر لاسه کړی، په دې موضوع هم غږیږو، ولی زمونږ درنه اوریدونکي حتمن تاسو له فعالیتونو سره تر دې دمه آشنا شوي دي. دوی ته ورزو قاسم زواک لمړنۍ اوریدونکي د چله هلمند را سره پاړي کې کړي. زواک صاحب، خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلی، ستړي مشي مهرباني.
بله، سلام علیکم. زه درن ستاسو ته استاد خور ته سلام، محمد قاسم زواک صاحب سره دیمن ملک ته پړی کوي.
ستړي مشي، ډیره مهرباني، مننه چې را سره یې. مهرباني د نن ورځ موږ د مخکې خزې خبرونه د ملمنی په اړه تاسو نظر او دوی هڅو فکر کوي ته رنگ راوړی د کارونه کړی دي چې باید هم مخکې خوي.
ډیر مننه کوم. زه درن سمه ترما مخصوص څه بل کې چې وکړم نو خون ته ډیر خدمت کړی او بس ته دې یو بس ته نو شه ځم خون ته ډیر کار کړی دی تاسو ګورئ چې زموږ خون دې په ډیر بد حالت کې دی وکړم دوی نه تعلیم سره ډیر اړیکې لري نشي خو دا خون دې له استاد محترم چې وکړم په ډیر خاص
تدیر کارون د کډوالۍ په برخه کې کړی دی هغه کډوال چې په پاکستان کې ماجر او کډوالۍ شپې تیرولې هلته د تعلیم زمینه برابرولو لپاره دوی هڅې کړې دي خپل اصلا د کابل اوسیدونکو ته ډیره مننه زواک صاحب ستاسو پیغام په خبرونه کې او دا چې دوی مو هڅول د خبر شو بل اوردونکو ته وزو خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي مهرباني دا وخت سره سره وسلی خبرونه ته بخیر راغلی اور دن کی اڈکس لے دل شمیری اور تبیا بیان اوم 0995540 بلش میرا دا 0922255 پدی شمیرو کول شرا سر اڈکی ونی سے دا مخکی کی خزی خبرونه لازادی راڈیو څخه پجوندې پنه اور خبرونه کی اوردن کی سره سره ستړی مشه مهرباني تاسو اڈکی را سره وصل دا
السلام علیکم
وعلیکم السلام کوم زنه مو اڈکی نیولې خبرونه ته بخیر راغلی کزان معرفي کړی مہربانی ترڅو چې اوردون کې خبرې کوي او خو موقعیت انتخابوي شمیره بیا در سره نوٹ کړی دي تاسو نو تبا موږ خپل خبرو ته دوام ورکو خو زمونږ تخنیکی همکار عبید الله عبید اشاره کوي چې بل اوردون کې راځي ستاسو لطف ځان خپل معرفي کړی وعلیکم السلام ستړي مشه
بخیر
ازادي رادیو دا مخکې خزه اونیز خبرونه په ژوندۍ بڼه لازادي رادیو څخه اوري مهرباني
قربان شم سپین منګل دې پکتیا ولایت نه په پکرخه یم خورجانم پختنه دادو چې دینی مدرسو ته د خدمت کړی دی که خصوصا دغه خدمت د کندیوت کې د خدمت کړی دی
او په ټوله کې ویل چې پهلی حکومت زه وکړ او دوه مکتبونو کې د کوم مفکورې سره درسونه زده کوونکو ته ورکول کېدل قبل پختنه نه لري سودا پختنه مونږ وخت سمې رباني منګل سی چې لپکتیانه در سره اړیکې نیول وبل ورستي اوردون کې تورزو د خبرونه په دوام کې بیا ستاسو نوبت راځي تر هغه ستاسو یو موقعیت انتخابوي او لیو پیغام سره په خبرونه کې ګډون کوي ستړي مشه مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړي مشه ډېره مننه خیر اوسې ستاسو اړیکه را سره وصل ده خبرې کوي کولای شي پیغام واورو
بس تاسو مېلمنې ته سلام کوم او ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلام
کوم ځان مرتي کړه احمد ولی له خوست نه فکر کوم دوی له سم ده
محمد ولی زدران له سربینا
سربینا ډېر بخیر راغله مهرباني د عاقل آصفي د ژوند په اړه مو تر دې دمه اتمن اوریدلې دي چې څه ډول فعالیتونه پیل کړي وو د کوم ځای نه تر کوم ځای پورې ورسېده په دې ټول بهیر ستاسو نظر
بس دا راتلونکي کې څه هغه غواړي ما دې دا خوښ شو چې دا راتلونکي کې څه کولای شي نور
ډیر مننه تاسو د پښتنو هم مخسر شو خیر اوسه در نور دن کور سبا رازو خبرونه ته د څو اردن کو پښتنه وي تاسو ته نوٹ کړی دي ځان سره که جواب ورته ورکړل شي
سعید
نو استاد محترم مهرباني زواکو ویلې چې مستاس فعالیتونه وستایل د کوم ځای کې فعالیت کوي اتمن دوی باوریدلې وي کنه الله هم مستاسو د هڅې کوم ځای کې دوام لري
دا سره چې د دې نه پاس موږ غواړو چې یو موسسه مو ایجاد کړی ده د ایجوکیشن انسایت په نامه سره او غواړو چې دوی په سالورو عمده بخشو کې کار وکړو اول دا چې تحقیق ده چې موږ غواړو هغه کډوال چې د پاکستان اسلامي جمهوریت جمهوریت یا د ایران اسلامی جمهوریت څخه عودت کوي راځي افغانستان ته او په زینو کمپونو کې یا په زینو شهرکونو کې هغه را اشپزیر کیږي غواړو چې هغه تلاړه شو او تحقیق وکړو چې آیا دوی ته د تعلیم زمینه برابر ده یا نه ده آیا دوی کوم تعلیمی مرکز ته دسترسی لري کنه لري مثلا که دوی درلود خو دیره شه او که نه درلود موږ به د هغه ټول مشکلات وزارت معارف او وزارت امور مهاجرین ته برسو تر څو چې هغه ته د تعلیم زمینه برابر کی او دوام دا چې موږ غواړو چې په هغه ځایو کې تحقیق وکړو چې هلته مکتبونه موجود دي کودکستان موجود دي درسګاه موجود دي مګر والدین حاضر نه دي چې خپل نجونې خصوصا نجونې مکتبونو ته واستوي نو موږ غواړو چې هلته یو
برخه کې ګڼ بنسټونه نور هم کار کوي ساسو دا هڅه به لنور سره څه فرق ولري څه توپیر به وي په داسې حال کې تاسو په خپل لومړی ګام کې بریالي شوي یوالته په کیم کې چې تاسو اوسېدی هغه هڅو نتیجه ورکړې وه نو دا څه توپیر به وي
داسې ده چې هغه تجربې چې زه لرم د هغه تجربې د روی زه کولی شم چې اول ذهنیت سازی وکړو اول خلکو سره تماس ونیسو او د هغوی والدین چې د کور مشران دي هغوی سره خبرې وکړو تر څو چې دوی حاضر شي چې خپل نجونې مکتبونو ته واستوي که تر څو چې موږ د هغوی سره او زیاتر واقعا داسې خلک شته چې هغوی فرهنګ او کلتور له وجه نه خپل نجونې نه ایږدي چې مکتبونو ته لاړه شي نو زما اولین مقصد دا دی چې زه هغوی ته کورونو کې دننه تعلیم گاه جوړ کم په کورونو کې دننه دوی ته سواد آموزی کورسونه جوړ کم په یو کور کې چې مثلا 20 شل انجونی وي زه غواړم هغه شل انجونو ته په هغه کور کې دننه زمينه برابر کم
او استاد خبره چې د تعلیم هونه او روزنه شو او تاسو نوې هڅې دې لپاره هغه انعام چې تاسو اخیسته د ایوارد د ګلوبل ټیچر پرایز په نامو هغه دا ټوله انرژي درکړي کنه تاسو لپایل غوښتل چې د ژوند مو هم دې توقف وي
دا سیده چیزه یا معلم یم زیاد وقت کیجی چیزه دغه دنده ترسره کوم او دا یو مقدس رشته ده چې زه غواړم پدې کې د عمر تر اخره پوری تر څو چې ژوندیم زه پدې سکه به خدمت کوم خلکو ته د افغانستان خلکو ته د افغانستان هغه انجونو ته چې محروم دي د درس و تعلیم نه نو اول ما د فعالیتونه شروع وکړه د هغه په وجه دا نام ما ته دا جایزه را کړل شو نو دا جایزه ما ته نور هم قوت را کړه نور هم قوت و بخشل چې زه د دنیا په سطح باندې د افغانستان په نوم باندې جایزه را کړل شو نو زه غواړم چې نور هم کار وکم
استاذ فعالیتونه تر ډیره د کډوالۍ په کیم کې وو د کډوالو سره وو بیا تاسو سکل د سید جمال الدین افغان مډال تر لاسه کو چې هغه د افغان حکومت د موجوده مشرتابه محمد اشرف غنی لخوا او رئیس جمهور لخوا دوی ته ساسو د هڅې څنګه رسیدلی وي او دغه څومره وهڅه ولې تاسې
ډاکټر صاحب محترم اشرف غنی چې دوه وار مخکې هم ما ته دعوت را کړې ده او ما د هغوی سره ملاقات کړې دي د بانو اول محترمه رولا غنی سره مې هم لیدلې ده او د هغوی سره ملاقات کړې دي د وزارت مهاجرین د زینو با شخصیت افراد سره مې هم لیدلې ده او پدې اکلمې د دوی سره مې خپل نظریم شریک کړی دي چې زه غواړم افغان مهاجرینو ته چې عودت کوي او خپل هیواد ته راځي د هغوی ته خدمت وکم نو زما دا خدمت ډاکټر صاحب محترم اشرف غنی ویلیدل او هغه هم آگاهی درلود نو ځکه ما ته د علامه سید جمال الدین افغان جایزه را
دا مډالونه یا دا ډول سوال څومره مو نور کار ته لیواله کوي چې باید لا کار وکړي او ستړي نشي
دا سیده چې هر کار چی تشویق شی هر کار چی دغه یادونه وشی حقیقتا نور هم انرژی بخشی زی او معلم یم که دا تشویق نوای هم ما کار کول زکه چی درویش سالرویش کالمی بغیر د کوم تشویق نه کار وکړ اتا درې کاله شروع کی بغیر د کوم فیس کوم موزه کوم امتیاز نه ما کار وکړه اتا تر دې اندازې پوری چی باور وکي چی ما ته کورونا زکه چی نیوی میلم ما وم کورونا ما ته د پړنی پنوم 100 روپی یا 500 روپی را کول ما هغه 100 روپی او 500 روپی انجونو تا قلم کتابچه پنسل پاک او قلم تراش را نیول نو هغه وخت چی دیر سخت حالت وو ما کار کردی اوس خو ماشاءالله امکانات دیر دی خداوند فضل کرده
اوردن کې بل پښتنه محمد ولی زادران چې پراتلون کې کې څه کول غواړي کڅوم لګ ډیر په وګړي د تاسو د ټولو اټ سټایل او تاسو ولې چې په دې برخه کې یو موسسه جوړوي د دې ورا خو په نور کوم کارونه باندې بوختي
فقط زما ټول کوشش چې دی د تعلیم پیسې کې دی د افغانستان د ماشومان او د افغانستان د ځوانان او خصوصا د انجونو برخو ته زما ډیر کوشش دی چې باید دغه ته د تعلیم زمینه برابر کړم حتی تر دې اندازې پوري چې تصمیم لرو که زما سره والدین جامعه مدنی او جامعه بین المللی کمک وکی او زما د کارونو حمایت وکی زه غواړم ما ته داسې یو تلویزیونی پروګرام جوړ کړم ماشومان ته چې د هغې د طریقې نه هغه ماشومان چې په کور کې دي هغه ته د تعلیم زمینه برابر
کړم او له کابل نه سره اردن کې پاړی کې کښته خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشه مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام ځان معرفي کړو ورور
مننه سلامونه تاسو او استاد جمعه خان همدار د زابل ولایت د کلات خار څخه خبر پاره کیو
زابل نه ستړي مشي ما ووردل چې کابل نه په خیر راغلی جمعه خان جمعګل خوشحال یو چې تاسو را سره ل زابل نه خبرونه تر دې د ماتمن را سره ووردل تاسو نظر پیغام یا پښتنه اورو
ډیر مننه پر ور ما ووردل الله ولا سره څنګه شروع کیږي زه خا د صاحب څخه خبرونه اورم په ډیر مننه سره
او
را به تاسو پوښتنه نه دا چې د دې د کاندې راس په کې یو یعنی څنګه کامیاب شو مثال دغه شو کا وسم را نه کا سره وسید دغه دې تور چې دلته سره نسې ټول به وختنه او دغه وختنه دا چې ډیره حتی او ډیره کوشش د څاله خوا سره ولو مثلا دا تر دغه حدا ورسیده دا د او په افغانستان کې هغه تدواج راغلي دي یا اوس راغلي یا مخکې راغلي دي له پاکستان څخه یا ایران څخه چې تل ول مخکې څو کاله حالته ول د جنگ
ډیره مننه جمعه خان ستاسو پوښتنې مونږ واخیستې او دا چې د خپرونې توصیف مو وکړو مهرباني بل اوردونکو ته ورزو خپرونې ته بخیر راغلی ستړي مشئ مهرباني دا وخت تاسو سره د مخکې ښځې خپرونه په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو څخه اورئ ستړي مشئ خبرې نه کوي اوردونکي نو بل ته به ورزو اړیکه به یې شکیږي تاسو را سره دا وخت ستړي مشئ مهرباني ازادي راډیو د تاسو اړیکه را سره وصل ده تاسو غږ صفانه د کیږي موقعیت مو بدل کړی لګ
السلام علیکم سليمان
وعلیکم السلام سليمان ورور ستړي مشه ډیر بخیر چې خبرونه کې را سره ده
خو دې ملمانه د خسته خوږه خبرونه د ممکن د حاجه دې تاریخ دې دغه سوال کې کوم پروګرام شروع کړو دری کال دی مطلب دی پیسه و چلول دی روس افغان کمشنری په نوم یو خورځه جو شایع خلک وز دوه سم نه فارغ شوی او کله مکتب نشته
او هغه مکتب شته کنه او د از دکړ پروسه چیرته
ونه دا خلک دوه سم نه وس فارغ شوی دی او کله او کدا وسره اړیکه کی دا او کله دغه یو غو دا اول کله د شروع کړه چې وس هغه به فارغ دی مکتب نه کنه
او اوردن کی منځنه دا چې کله تاسو واډونه تلاسه کوي اسنی ځان د نور کوي د خپل شاګردانو او مکتب سره په تماس کې کنه درته جواب وایي خو بل اوردن کی تورزو ستړي مشي دا وخت تاسو سره یې مهرباني تاسو د رادیو څخه مخکې
بل زران ساتو ټول مخکې ته او ستاسو د قدر وړ ملمنۍ او ټول اوردونکو تخپلې
وعلیکم السلام توخی صاحب محترم ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشي خوشاله چې په خبرونه کې را سره یې مهرباني تاسو نظر پیغام یې پښتنه
مننه د تاسو کوم چې مو وخت راکړي ته ټول مخکې خو د محترم استاد ډیر قدردانی او د دې حتی په دې څه نظر ګورو د دې تکلیفونه ګالري دي چې موږ دا تکلیف دي چې هم نه د لړې تعلیم او تربیه په حق له ځکه دې خبرې موږ واروي د شپونو په خیمه کې مطلب یونی روزلی هڅو او کوشش څخه نړۍ نړۍ مننه پیدا شي نوري معلمان یې داسې خوندې منډې نوري هم په وطن کې پیدا کړي چې زموږ دغه پیپه لکه زنانه شي چې د وطن د تعلیم او حکومورو برخو کې کوټلي ګامونه اوچته کړي.
خیر
او پوښتنه مې له محترمې استاد چې تا دیني تعلیمات په څه کچه کړي دي او چیرې دي کړي دي او ته په کومه هرڅه کې د ښځو دپاره تعلیم بولي آیا په طب کې په دیني مسایلو کې یا په انجینرۍ یا په نورو کې؟
تاسو خپل توخیسه په کومه برخه تاسو خپل په کوم نظر یا په کومه برخه کې تعلیم خورا مهم ده؟
یار خدا خو په ټول کې مهم ده، خو بیا هم په ټول شان کې اول به مسلمانان چې دیني چارې وکړي د خبرې منندوی يم چې په دین کې ډېر مهارت پیدا کړی د سکلمې منګونه وشو او په طبي لحاظ باندې زموږ لپاره ډېر مهم ده، ځکه چې طب هم یو دغه داسې په طبي لحاظ باندې زموږ مېرمنې ورو عالمان شي، نو خو هره رشته یې د قدر وړ ده، هر یوې څه ضرورت.
خیر اوسې مهرباني، ستاسو پوښتنې او نظر په خپرونه کې خپور شو. نور اوریدونکو ته هم که وختو درزو تاسو ته شمیرې در سره نوټ کړئ، 0999235541 بل شمیره ده 0982225550. داونۍ په خپرونه کې د مخکې ښځې په خپرونه کې د دریو نړیوالو میدان لرونکو له یوې مېرمنې سره آشنا کېږي. استاد محترم، د اوریدونکو پوښتنې اتمن تاسو واخیستلې که دوی ته ورشو مهرباني.
تاسو هغه پښتنه وکړئ چې
جمعه خان ویل چې تاسو د کامیابی راز په څه کې وو چې تاسو تر دومره لوړ ځای ورسیدئ؟
دا سیده چې زه په افغانستان کې معلم وم، کله چې افغان مهاجرین کم تلاړم هلته می دا محسوس کړه چې دا انجونې تعلیم ته ضرورت لري، باید دا انجون ته خدمت وشي. نو ما په ډیر صداقت او په ډیر ایمانداری سره بغیر د کوم امتیاز نه دا مرحله شروع وکړ. نو زما د دغه صداقت نه زه هغه مرحله ته ورسیدلم چې ما هیڅ کله تصور هم نه وکړم. هغه یعنی زما د زړه هغه ریښتینی هیله و چې باید نجونې تعلیم وکړي.
بله پوښتنه دا ده چې د چا لخوا تاسو هڅول کېدی چې تاسو دا سفر او دا مزل مخته وړو؟
داسې ده چې زه به اول خپل د مور او پلار څخه ډېره مننه کوم، ځکه چې زموږ د کورنۍ ټولو افراد چې دي تعلیم یافته دي او هغوی ډېره کوشش کړې ده زموږ پیسه کې خپل فرض ادا کړی ده. او زه چې کله مهاجره شوم نو زما خاوند زما همکار و چې زه د هغې څخه هم ستاسې د رادیو له طرفه مننه کوم چې زما سره د ژوند په هر حصه کې همکاري کړې ده او حتی ما ته دا زمینه برابره کړه چې زه خدمت وکم.
یعنی والدین او
یعنی زما د خاوند اجازت نه وای، زما د خاوند همکاري نه وای، هیڅکله یوه ښځه نشي کولی چې کامیابی ته ورسیږي.
بل پوښتنه داره چې سلیمان مترکړه دغه مکتب سره چې تاسو یې بنیاد او بنسټ کې خودو د شاګردانو سره چې تاسو روزل او سره په تماس کې په کوم ځایونه کې دی وسره مکتب څه حال کړي؟
دا سیده چې کله دا مکتب د درې کال نه بعد رسمي بن اختیار کړه او رسمي ډول په مکتب باندې ارتقا وکړه، د دې مکتب سره یا د دې مکتب سره برابر څلور نور دینجون مکتبونه هم په هغه کمپ کې ایجاد شو چې خوشبختانه یوازې دغه مکتب چې زه اوس هم سرپرستی کوم، اوس هم په هغه مکتب کې د مدیره په حیث کار کوم، زه افغانستان ته نیم راغلی، اوس هم په هغه مکتب کې رسمیت لرم. نو یوازې د دغه مکتب نه 1180 انجونې تعلیم یافته شوي ده او دوی د زیاتره د پاکستان په شهرونو کې او زیاتره افغانستان ته راغلي دي، دوی اعلی تعلیم حاصل کړی ده چې اوس زه خپل د شاګردان د جملې نه هم معلمین لرم، هم هغه انجونې دي چې ډاکټران دي او په شفاخانه کې اوس هم خدمت کوي. او نور مهم ټکی دا دی چې زما ځینې شاګردان چې د نهم جماعت نه د لسم جماعت نه د افغانستان لری علاقو ته تللی دي، په هغه ځایو کې دغه ډول مکتب ایجاد کړی ده، دغه ډول بنیاد یې شي دي.
تاسو مفکوره یې دوی روانه ساتلې؟
بله، دوی زما شاګردان اوس هم په ځینو ځایو کې داسې انجونې سته چې دوی تللی دي، په دغه ډول کورس سواد آموزی جوړ کړی ده، اوس اتم نه هم جماعت ته رسیدلی دی اوس مکتب وسیعت پیدا کړی ده او نجونې مکتب ته راځي.
دا ستاسو توصیه ورته دوی ته چې دا کار باید دوی تعقیب کړي کله رو پرتو ځایونو ته ځي په خپلو سیمو کې دوی ښوونځی نه لري که نه دوی ستاسو څخه متاثره وو او دوی غواړي ستاسو په پله باندې پل کړي؟
د هغه نجونو سره زه اوس هم په تماس کې یم، هغوی زما نه همیشه مشوره غواړي او زما نه پوښتنه کوي چې اوس زه راغلی یم څه وکړم. زه ورته مشوره ورکوم چې داسې شروع وکړه، داسې مضامین مخته بوزه چې د خلکو افکار د خلکو ذهنیت روشانه سي، تر څو چې د ابتدایي نه تاسې آهسته آهسته. او زما یګانه کامیابي دادی چې ما په هر اسه کې د خلکو فرهنګ د خلکو کلتور په نظر کې نیولی دي.
په افغاني ټولنه کې چې د هر څه خورا زیات مهم هم دي. توخی صاحب ورته یو موضوع ته اشاره وکړه، ستاسو خپل تعلیمات څومره دي او په کومه برخه کې که تاسو وایئ چې ستاسو زده کوونکي وروزل شي هغه به بهتر او غوره وي؟
داسې ده چې ما تر دولسم ټولګي پورې د افغانستان په قندهار ولایت بین المللي میدان کې، میدان هوایی بین المللي قندهار کې هلته زده کړې ده. او
په څو مکالونو کې و دغه
دا په دیر لسو سالور شپیتم کال کال کې زه اولین وار شاگردم، بیا زه معلم شوم په هغه میدان هوایی بین المللي کندهار کې چې ما دولسم ټولګي ته تاریخ او جغرافیا درس ورکول، صرف دولسم ته. بیا چې کله کابل ته راغلم، په کابل کې د قلاچه په متوسطه مکتب کې وم چې ادبیات دری می تدریس کول، او د هغې نه بعد چې مهاجر شوم مالته ولاړم، دا مکتب می ایجاد کړه او اسلامیات درس کوم. او زما ټول ماشومانو یو ورور پښتنه وکړه د تعلیم اسلامیت په باره کې، داسې ده ورور چې تعلیم عبارت د ماشومانو د جسمانی، ذهنی، مذهبي، اجتماعي او اقتصادي نشو نما دی، چې تعلیم دی چې انسان ته برتری ورکړی ده. د تعلیم په برکت باندې انسان ته اشرف المخلوقات ویل شوی دی. نو ځکه په هر اسه کې تعلیم ډیر ضرور دی، خو زموږ په ټولنه کې اسلامیات مضامین او اسلامیات تعلیم ډیر ضرور دی.
منګل فرهنګ ونانا بیا نه ډول تابوک پیدا کړی لغه مخکې. هلمند ته اوسل بیا زو چې اردن کې را سرهشته او منتظر هم پاتې شو او بخې چې تاسو پلان کې وای ستړي مشه مهرباني لن پیغام دی اورو.
ما مطلب دا دی زه څنګه غواړم تاسو د مخکې څخه دې پیغام چې خبروي ما مخکې څخه دې چې تاسو مخکې څخه دې ودا چې دی واسري دا غیله ده چې دا تاسو دا مخکې څخه دې ولې دې دا څه نه پیدا کیږي چې خاص د دا خاص دې د اخري دین د پاره دی او د
ساسونم بلې ها اردن کې را سره نشته ولې په ټولو هر اړخیزو پیغامونو باندې غږیږو د چې څوک په کومه برخه کې کار کوي او کاري څه نتیجه ورکړې ده په دې ټولو کې غږیږو او ستاسو پیغامونه هم په خپرونه کې اخلو. نو تمه ده چې تاسو تل له ښو پیغامونو ښو پوښتنو سره راشئ. ښه د خپرونې وخت هم خورا کم پاتې دی، اردن کې طبعا غواړي به ستاسو یو تصویر له ځان سره ولري. په څومره کلونو کې تاسو دغه ځای ته رسیدلی؟ یعنی عمر مو څو کاله دی؟
زما عمر 250 کال دی او ما د 13 کلنۍ نه بعد معلمی می آغاز کړی ده او درویش کال می په پاکستان کې افغان مهاجرین کډوال ته خدمت کړی.
په کورنۍ کې دغه ټول هڅو ته تاسو کار ته په کوم نظر کتل کیږي؟
والا زما کورنۍ، زما پلار، زما ټول فامیل او زما هغه فامیل چې زه هلته واده شوی یم تللی یم، هغوی زما د کار نه ډیر خوشحاله دي، ځکه چې په هغه ټولنه کې چې زه ولاړم هلته انجونې قلم نه پیژندل، او اوس په هر کور کې یو تعلیم یافته انجلی ده، په هر کور کې دوی باسواده دي، په هر کور کې دوی مشکلات د دغه انجونو له طرفه حل کیږي. دوی انجونې په کمپیوټر باندې دسترسی لري، د انجونو ته کمپیوټر کورسونه جوړ کړی ده، خیاطی کورسونه جوړ کړی دي چې دوی و خپل پوره کولای شي چې خپل کار خپل په کور کې وکړي، که خیاطی ده که کمپیوټر کمپیوټر دی که نور شایان دی.
اما ولی تاسو تروسه هیواد ته بیرتنه راستنه شوی او وخت راځي مال کورنۍ سره هلته اللهم ستاسو خدمت او ستاسو پات کې دوه اړتیا ده.
دا سړي چې په شروع کې خو واقعا زما پښتو کې زما اشتل التا ډیر ضروری وو چې زه باید پاتشم ځکه کزر اخر ما یو ور تصمیم ونیول کله چې د کرزای صاحب حکومت نوی جوړه شو ما هغه اعلان وکړه چې ټول معلمین افغانستان تراشی او خپل پکارونو باندې آغاز وکړي. کله چې ما دا تصمیم ونیول زما ټول شاګردان راغله ما ته وویل چې کته زی دا مکتب دوباره سقوط کوي نو موږ بیرته هغه اولی حالت ته ځو. نو ما چې دنجونی مایوسی ته ولیدل ما ویل که پا دی تک باندی زما هر سمره فایده وی زد دی تک نتیریم زد ترسو چی تاسی اغا مرحله تا و نرسه هم چی تاسی اخپلا وکولشی چی دا مکتب مختویسی زی افغانستان تا نزم. نو دا غواجه و چی زی اغوی سر پاتا شوم او زما دا پاتا که دل دا دی باعث شو چی اغا متوسطه مکتب پلیسته باندی تبدیل شو.
وخه اجمنتی ها دا تروس مو دول سوا انجونی زدکون کی روزلی دی دلده تا تاسویل دوام مرکوی دا دوگو سر په تماس کې تاسو
اند ټول سره په تماس کې زما سره د پاکستانی کمیونټي انجن هم موجود وو چې هغه زما د هغه په کلی کې هم د انجن د پاره داسې زمينه برابر نه و د تعلیم هغه هم راتله بیا هغه انجن وکول شي چې اعلی تعلیم وکي زیاتر د پاکستان لوړ شهرو ته ولاړ وو سغه طول کار کوي ساينس کمپیوټر ویلی دی هغه ډیر اعلی تعلیم کړی دی هغه همیشه کله چې راځي اتمن زما لیدو ته راځي اتمن زما مکتب ته راځي نور انجونی چې افغانستان ته راغلی دی او اوس خدمت کوي هغه هم همیشه ما ته تلفونی تماس نیسی یا همیشه راځي کله چې هلته راشي زما لیدو ته اتمن راځي.
خو د انجونو د زده کړو او تعلیم په اړه دلته په هیواد کې مخورا ډیر معنی مخالف فتونشته خندونشته او ستونزشته چې زمينه هم نه دي برابر ستاسو به څه پیغام مې کوم پیغام سره به لوم خپل هیوادوالو سره مخامخ کیږي.
زه د افغانستان ټول خلکو ته دا پیغام لرم چې تعلیم نه بغیر ژوند نامکمل دی. موږ باید د تعلیم پیسې کې خپل اولادونو ته تر هر صد مخه موږ باید دوی ته تعلیم ورکو ځکه چې هر شی که موږ خپل اولاد ته ورکو ختم کیږي مګر تعلیم هغه دی چې هر څومره چې استعمال کیږي اغومره زیاتیږي. خصوصا موږ باید خپل د انجونو تعلیم ته توجه وکړو. د دې لپاره چې دغه انجونې د پرون انجلی وو د نن ورځ د کور همسره ده او د آینده د پاره مور دی نو څومره شره چې زموږ آینده نسل دی او تعلیم یافته انجلی پغی کې لوی شي دی او تعلیم یافته مور پغی کې لوی شي څومره بهتره ده چې موږ خزی یو خزینه ډاکټر تلاړه شو او علاج وکو. نو دا زما پیغام دی چې تعلیم نه بغیر ژوند نکیږي نو موږ باید مکلف یو موږ مسولیت لرو خپل اولاد ته.
خو بیا دا وخت کې وی چې تاسو په دې برخې کار کوئ او تاسو هڅه بیا نتیجه هم ورکړي وي ډیر مننه په خبرونه کې او تاسو له حضور نه
اتمنه اوردن کې تاسو نه هم ډیر مننه
د مخکې کې زی د دې ونې خبرونه ل عقل اسفي سره واچې په نړیواله کچه د نانسن او د گلوبل ټیچر فرایز مډال ګټون کې ده او افغان حکومت هم د سید جمال الدین افغان مډال ورکړی دی. د خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پاتې رسیدي تر اذن کې دوشنبه چې لیوبلې فعال مخکې میرمن سره آشنا کیږي. تاسو ټول په پاک خدای سپارم د خدای په امان. ولې وړاندې په خبرونه کې د نیمه نړۍ خبرونه خبرېدو ته چمتو ده چې مسوده نیازی د رویبار انجونو په حق لا چې دوی لکه مسون سره مخ کړي چمتو کړي ده. دا سره
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیما نړۍ خپرونه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په نننۍ خبرونه کې په دې خبرې کوو چې اول ځنې کورنۍ د رویبارۍ پر مهال لنجونو سره ناسم چلند کوي، لکه مشران ښځې چې کله کور ته ورځي نجونو ته ډېر ګوري یا ځینې وخت تندې خبرې ورته کوي. دغه ډول چلند په ناواده کړو نجونو څه ډول اغېز لري؟ د رویبارۍ پر مهال کومو ټکو ته باید پام وشي او څه ډول چلند وشي چې هم رویباران د نجلۍ په اړه معلومات وکړي او هم نجلۍ خفه نه شي؟ دغه خبرونه چې مسعود نیازی جوړه کړې، زه ناجیه ساپه یې وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په اکثرو افغان کورنیو کې دا دود دی چې له واده مخکې د هلک کورنۍ د نجلۍ لیدو ته ورځي چې رویباري یې بولي. د رویباري لپاره اکثرا د هلک د کورنۍ مشران ښځې د نجلۍ کور ته ورځي او نجلۍ ګوري. که نجلۍ خوښه شي نو له کورنۍ رویباري کوي، او که خوښه نه شي ځینې مېرمنې بیا داسې چلند کوي چې په ځینو مواردو کې د نجلۍ د خفګان سبب ګرځي، لکه رویباران د نجلۍ او د هغې د کورنۍ په مخ کې یو بل سره پټې خبرې کوي چې سترګې هغسې دي، توره ده، زوی مې ښایسته ښځه غواړي، خوښه مو نه شوه، که داسې وایي ښه به وه. دا ټولې خبرې د نجلۍ په روحیې منفي اغېز کوي. همدا ډول ځینې مشرانې ښځې چې کله زوی ته ښځه ګوري نو چې چیرې پیغله نجلۍ ویني ساري له نورو سره تبصرې پرې کوي او یو ډول نجلۍ تر نظر لاندې وي. خو تر کومه چې لیدل شوي اکثره نجونې د مشرانو مېرمنو له دغه چلند څخه ځورېږي او ښه احساس نه کوي. د موضوع د لا روښانه کېدو لپاره زموږ همکاري مسعود نیازی د کابل ښار ښځینه پارک ته تللې او هلته یې له یو شمېر ښځینو سره خبرې کړې دي.
درنو اوریدونکو، د کابل ښار یو خزینه پارک ته راغلی یم. دغلته زموږ ګڼ شمېر خویندې دي. غواړم د موضوع په اړه له دوی سره له بېلابېلو اړخونو خبرې وکړم. دلته زموږ ګڼې خویندې دي، له دوی سره به خبرې وکړم. خورې تاسو نوم راته وایئ؟
زما نوم نظیفه جلالي دی، د کابل ولایت اوسېدونکي.
تر اوسه مو واده نه ده کړی؟
نه، تر اوسه مو جلالي
طبعا په یو کورنۍ کې چې پېغله نجلۍ وي صحتمند ځینې خواستګاران ورپسې راځي. تاسو په دې اړه که راته ووایئ چې تاسو پسې چې کله خواستګار راځي، اول خو مېرمنې راځي، نجلۍ ګوري، کله چې مېرمنې راځي تاسو کور ته، تاسو څه ډول احساس لرئ لومړی چې څوک درپسې راشي؟
زه شخصا ډېر د بد احساس سره مخامخ کېږم، په دې باندې چې هغوی مثلا ډېر د نجلۍ سیرت ته نه ګوري، هغوی لیاقت او استعداد ډېر په پام کې نه نیسي، فقط د هغوی نظر دایي چې د نجلۍ څیره سره قنده. صحیح ده، که چیرې زموږ په خوښه باندې نجلۍ پیدا کېږي نه، بیا لازمه نه ده چې هغه ځینې نژدارې خبرې وکړو، ځکه چې هر انسان ځانته شخصیت لري.
مننه نظیفه جانې، که ته د خپل شخصي تجربو راته ووایې، تاسو کره چې کله مېرمنې راځي څه ډول احساس کوي؟ غواړي ورشي، هغه چې ورځي هغه وخت کې د څه د ډار احساس کوي، خوښېږي چې ورشي؟
زه خپل یو شخصي تجربه وایم، هغه دا چې داسې یو ورځ وه چې زموږ کره مېلمانه راغلل او مور جانه دوی مې ویلې چې نو ته چای تیار کړه او راشه. د مرکې په خاطر باندې راغلی دي. زه چې هلته ورغلم خوستلی مشي او داس شیان مو وکړل، نو ما وغوښتل چې د هغوی د احوال څخه یو څه ډېر پوه شم چې څوک دي هغه خلک. هغوی مخامخ همداسې راته ویلې چې دا څومره سپین سترګې ده. د دې سره چې ما خپله کوم بد نیت نه لرله، فقط ما غوښتل چې کوم کورنۍ ته چې زه آینده کې ورځم هغوی زما لیاقت لري نه لري. دا یو زما بده خاطره وه چې تر اوسه یې زه هېرولی نه شم. دا حتی داسې احساس مې وکړل چې نور زما خوله ګونګۍ شي، او همداسې ووتلم چې تقریبا دوه درې ورځې زما خپله روحي حالت مې سم نه و.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسه، سلامت اوسه. اوریتونکو، د پارک بلې برخې ته راغلم. زمونږ یوه بله خور ده، غواړم له دې سره خبرې وکړم چې دا د موضوع په اړه څه وایي، په دې برخه کې څومره ستونزې لیدلې، په دغې په اړه به راته خپلې تجربې ووایي. سلام خورې، تاسو نوم راته وایي؟
سلام، زما نوم سونا ده، یکتت اوسېدونکې یم او مطالمه یم.
تا پسې به هم ځینې مېرمنې راغلي ستاسو کور ته، که په دې اړه راته ووایي چې څه ډول یې احساس لرې؟
یو عجیب احساس لرم، نو ویره، استرس لرم، کله کله خو خپله زه خپله بېخي مېلمنو ته ځم، مور مې ما په زوره لېږي، او چې لاړه شم نو کله یګان څوک خپل په خبره نه پوهېږي چې د خولې نه وته وایي، نو وایي. او بل د دې دپاره نه ځم، ځکه چې دا څوک چې درته راځي نو هغوی ډېر درته داسې په ځیر ګوري. د دې دپاره نو ته د تاثیر لاندې ځې، هغوی ته سم کتلی نه شي، نو چې څنګه دا داسې ګوري، خبرې کوي خپل منځونو کې، پسپس کوي هغه کوي. نو د دې دپاره، او بل د دې دپاره که نه چې دا ښځې په اوله ورځ باندې د تاسو خپل کور ته راځي، در باندې خبرې کوي خپل منځونو کې، پسپس کوي. که د دې زوی دې وکړه او کور ته لاړه شي، نو بیا خو به بېخي هر شی په خوله کې چې راځي وایي به.
ستا ویل چې د نورو کورنیو ته چې په دغه برخه کې باید دوی څه وکړي چې نجونې بالاخره دغه د واده په مسله کې یا د خواستګارۍ په مسله کې زړه تورنې نه شي، دوی یو ډول علاقه پیدا کړي؟
کله چې نو ښه کومه کورنۍ د کوم چا لیدو ته ځي، نو باید ښه سمه توګه ورسره خبرې
خبرو کې او د سه کجلې خوخه شو که خوخه نشو خپل منځونه کې پسپسونه کې بیا خپل کور کې ارشي چوي وي او دی وي د سه هغه نه کې چې جلې دام دا اوس نظر ته رنه کې هغه کې نو لیتہ د دې په دې نظر نه ګوري چې هغه تکا اخلي کوم چې بل کوي نو د دې لپاره باید ډیر پتا مش نو ډیره زیاته مننه نستا سم دلته زمنګا یو خور د چراغلې د پارک ور بشم دې سره به خبرې وکومه چې دا د موضوع په اړه څه نظر لري تاسو منوم راته وای
نرګس
چانه که د خواستګاري د دوران دی راته وای کنه هغه وخت چې ته څوک د مرکه راغلي و دغه شخص ته یې ورکولې څه رقم و هغه ښځو ستا باره کې څه ویلې په دې اړه که لږ راته ووای
باید چې د نجونو په خاطر باندې چې خلک خبرې کوي ښځې چې راشي وګوري چې هله دا جنۍ ښایسته ده سترګې ښایسته دي پښتانې ښایسته دي نه دي په دې کې چې دونه پلټون کوي نو باید چې هلک هم خلک وګوري د هلک نه هم پوښتنه وشي چې د هلک څه رقم هلک دی نوي چې راغلي اوس ټولو به راته کتلې چې دا په لاره کې چې تلمه خو کتلې به چې ودرې چې دا سمه ځي خرابه ځي دا ښایسته ده بدرنګه ده مور و پلار مې پوښتنه ونه کړه د هلک نه چې هلک څه رقم هلک دی اوزي ورکړل
اوس د ځوان څنګه ده کله چې ورکړلې دا یې خوشحاله دي شخص سره دا شخص څه رقم ده
نه نه هېڅ وخت زه دوی سره خوشحاله نه یم دا معتاد دی زندګي مې ورسره خرابه شوه او چې پوښتنه یې کړې وي اوس به مې زندګي داسې خرابه نه وي
ډېره زیاته مننه
تشکر تاسو
اوریدونکو دلته د پارک بلې څنډې ته راغلم زمونږ ځینې خویندې ناستې دي سننه مشرانې معلومېږي حتمن به انګورګانې لري او زامنو ته به یې ښځې کړي زه به ورشم له دوی ابام پوښتنه وکړم چې دوی کله خواستګاري ته ځي کوم ټکي په پام کې نیسي دلته زمونږ یوه ترور ناسته ده له دې سره به خبرې وکړم ستاسو نوم راته وایه ترورې
زما نوم زرمینه
څنګه ده ترورې زامنو ته به دې ودونه کړي انګورګانې لري
او شکر دی یوه انګور لرم
څنګه ده ترور ته چې کله خواستګاري ته تللې کنه زوی ته تاول چې واده مې ورته کړی انګور لري کوم ټکي دې په پام کې نیول نجلۍ چې دې خوښوله هغه چې تا نظر لاندې وه کوم اړخه دې ورته کتل
ولا اول خو خوی اخلاق ډېر ضرور و چې ویل وګورم او تعلیم و تربیه یې هم چنان همداسې بیا نو ښایست یو خدایي شی ده نو چې خدای پاک د چا په تقدیر کې کړي هغه د ښایسته ښځه به یې کنې تعلیم و تربیه باید چې حتمی ضروري باید چې ولري دا جنو کیانې
ډېرو نجونو سره مونږ خبرې وکړه دوی داسې شکایت لري چې دغه ترورګانې یا مشرانې چې دوی پسې په خواستګاري راځي ډېری دوی ته ډېر ګوري یا ځینې خبرې ورته کوي که نه چې هغه مناسب نه وي دوی کور ته چې ورځي تاسو په دې اړه څه نظر لرئ تاسو چې کله لاړئ څه ډول برخورد مکوئ یو چا پسې چې خواستګاري ځي انجلۍ ته څنګه ګورئ
نو هره مور غواړي چې خپل زوی ته ښه ښځه وکړي تعلیم یافته ښځه وکړي ښایسته ښځه وکړي خو مقصد داسې تهدیدی نه دا جنوکیانې نه ډېر د پورته او ښکته نه ګوري خپل به دا مقصد دې وکړي مقصد جنوکیانې دې نه زیاتوي داسې ناقه خبرې دې ورته نه کوي د دې باعث کېږي چې دا جنوکیانې د واده نه هم زړه تور شي بل مایوسه شي په ژوند کې ډېر روحي تکلیفونه او ډېر خلک داسې نارامه او هغه دي بس نو دغه لپاره باید چې دا کار ونه کړي
نیمه نړۍ د افغانې ښځې د ژوند رښتینی انځور
درنو اوریدونکو دا چې د روی باری په مراسمو کې له نجلۍ سره بد چلند او په خصوصي مسایلو کې خبرې له رواني پلوه نجلۍ څومره تر فشار لاندې راولي او په راتلونکي ژوند کې څومره ناوړه تاثیرات غورځوي افغان ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی په دې اړه ځینې سپارښتنې لري
ډیری میرمنې او ډیری نارینه راځي د نجلۍ د خاصګارۍ په بانه یا د نجلۍ د خاصګارۍ په دود نجلۍ ګوري اندامې ګوري تحقیریې سپکیې په اصطلاح ډېر محرم خصوصیتونه ګوري یعنی اوغونه تحقیقات یا اوغونه اجازه څه نه لري کوي او یو ډول لکه د مال په سترګو ورته ګوري دا ټول هغه موارد دي چې متاسفانه ډېر غیر مسلکي دي او واده د آینده واده بدبخته کوي دغه ډول برخوردونه ډېری نجونې له واده نه ډاروي ډېری نجونې له واده نه صرف منصرف کوي ډېری نجونې خودکمبیني پیدا کوي یو ډول د ځان په اړوند د حقارت احساس کوي عقده پیدا کوي پر نفس اعتماد کمیږي له ودونو نه محفلونو نه صرف نظر کوي خوشحالي له منځه ځي نشاط له منځه ځي ټولنیز اړیکې په ټوله کې خرابیږي
دا چې په اسلام کې د رویبارۍ مراسم په څه ډول دي آیا رویبارانې دا حق لري چې له نجلۍ سره داسې چلند وکړي چې اوس په افغاني ټولنه کې کیږي په دې اړه به له دیني عالم مولوي محمد الله سید زاده خبرې واورو
نو دا یو منل شوی حقیقت ده چې موږ ته دین او شریعت را په ګوته کړی ده هغه دا ده چې مهم او اساسي نقاط هغه دي چې په نظر کې یو سړی ونیسي مسلمان چې کله غواړي چې د خپل د ژوند ملګري انتخاب کړي نو په دې کې باید اول د هغې اسلامیت ته بیا دی هغی سیرت تا او بیا دی هغی آغا اقتصادی ارخ تا هم توجه ولری چو چو چه پا اقتصادی ارخ دو دی اندوال سر برابر وی او انشالله چه آغا سی زندگی با بی خوف و بی خطر و بی مشکلات و بستونز وی. اکثر کورانه دی چه دی جدهی پا انتخاب که لدی افراد نکار اخلی یا با وی چه سترگی وری وی یا با وی غط وی یا با وی شنی وی یا با وی توری وی یا با وی شنی داس وی پزای داس وی دا. دا حقا خبری دی چه دا یا مسلمان تا نخوایی زکا چه هر مخلوق خدا است کرده دا او حقا خالق پروردگار عالم دا کچیر دا یا سوک دی چاپ خلقت که عیب لټوی او غی که عیب باسی دا په حقیقت کې دی خدای په موجوداتو کې عیب استل دی چې دا خپل حتی د شرک کې سرحد ته رسیږي او د شرک خپل لویه ګناه بلکې کفر ده. نو له دېونه پرهیز اجتناب پکار ده مسلمان ته او نه باید داسې وکړي چې د مال په حیث یا د متا په حیث د یو انسان او مسلمان قیمت یا باید دی وټاکي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.